ستړي مشي د شپې 9 بجې د تاسیس مخه کده ساده رادیو ناری ازادي رادیو وس څلرش ساته د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو سپوند نه سیويش او پینځويش مترو د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني ته په دوله شپګ نه ویارې دل شي خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو کارپوهان وايي طالبان دي د بد حجابي په تور د خزو انجونو نیول سمدستي ودروي په غو بیان کې چنن د ملګرو ملتونو لخوا خبر شوی دی راغلی د ملګرو ملتونو کارپوهان په افغانستان کې د بد حجابي په تور د خزو انجونو د پر لپسین وونو د راپورونو په اړه ژوراندې خنل لري وړاندې راځي د خزو انجونی د جنوري لپایل د بد حجابي په تور د طالبانو لخوا نیول کیږي او بد چلن ورسره شوی دی طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې د خزو انجونو سره هر ډول بد چلن رد کړی دی د بیان پر اساس د ملګرو ملتونو کارپوهانو له طالبانو غوښتل چې افغان خزو انجونو سره د نړیوالو بشري حقوقو د کنوانسیونونو مطابق برخورد وکړي په بیان کې راغلي د بد حجابي په تور د خزو انجونو نیول نومړی د کابل غرب څخه چې عموما یو 1000 میشتې سیمه د پایلې ورپسې نورو سیمو ولایتونو لکه بامیان بغلان بلخ دایکندي او کندوز ته وغځیده لدی وړاندې د بشري حقوقو د څار او بخنې نړیوالو سازمانونو په دی اړه اندېښنه څرګنده کړې و د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپل قونسلګری د بیا پرانیستو امکانات په محتاطانه ډول څېړي د خبره د یاد وزارت په یو سند کې چې د 2023 کال د نومبر په 14مه تصویب او په دسمبر کې خپور شوی راغلی د سند د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو پارشیف کې شامل شوی او د رسنیو لخوا پر راپورونه هم جوړ شوی دی دغه سند په اساس امریکا په افغانستان کې قونسلګری خدمتونو ته د خپل اتباعو د لاسرسي شفافیت او حساب ورکونې ملاتړ کوي امریکا د طالبانو په بیا واکمنیدو په کابل کې خپل سفارت بند کړ پر ځای لکه څنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې سند کې راغلي کابل ته د بیا ستنیدو لپاره د شرایطو تر مهیا کېدو پورې د قطر له پلازمېنې دوه د افغانستان اړوند چارې مخته وړل کیږي د هین پولیسو هغه کوتره خوشی کړی دا چې د جاسوسۍ په تور یې اته میاشتې قفس کې بنده کړی و هندي پولیسو د 2023 کال په می کې د کوتره د ممبای یو بندر ته نږدې نیولې و او په دواړو پښو کې یې کړې بندې وې چې ویل کېدل ځینې چینایي شکله کلمات پرې لیکل شوي وو د هند پولیسو د چین د جاسوسۍ په شک د کوتره په قفس کې بندې کړې وه او اته میاشتې د ژوو او مرغانو په یو درملتون کې ساتله له څېړنو وروسته معلومه شوه چې دا کوتره د تایوان د مسابقو وه او له هغه ځایه راتښتېدلې وه په هند کې تر دې مخکې هم ځینې کوترې په تېره بیا پاکستان ته د جاسوسۍ په شک نیول شوي دي په 2016 کال کې هندي پولیسو یو کوتره ونیوله شوه د هند پولیسو ته د یو اختار نوټې لیږده وه او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي ټیمونو د ټیسټ لوبې نومړی ورځ پای ته ورسېده افغانستان په خپل نوبت کې اصول اته نوي منډې وکړې او ټول لوبغاړي اوټ شول په ځواب کې سریلانکا په 1400 کې پرته له دې چې کوم لوبغاړی اوټ شي اتیا منډې جوړې کړې سبا ته به هم سریلانکا خپل لوبه مخې ته بیایي د افغانستان لپاره نن په توپوهنه کې د رحمت شاه نونس په مخنی سره یو نوی او د نورالی صدران یو دیرش منډې د یادول دي د افغان ټیم لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوي په ټیم کې که څه هم ځینی ځوان او پخوانی لوبغاړي شته خو راشد خان مجیب الرحمن رحمن الله ګربز ګلبدین نایب او ځین نور پیژندل شوي لوبغاړي ټیم کې شامل نه دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپل قونسلګری د بیا پرانیستو امکانات په محتاطانه ډول څېړي د خبره د یاد وزارت په سند کې چې د 2023 کال د نومبر په 14مه تصویب او په دسمبر کې خپور شوی راغلی دی د سند د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو پارشیف کې شامل شوی دی او رسنیو پر راپورونه هم جوړ کړی دی په دې اړه نور تفصیل سنا کاکرنه وره
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت محتاطانه او د طالبانو د رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې د خپل قونسلګری د بیا پرانیستو امکان د بیا کتنې په حال کې دی دا موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي ستراتیژیک سند کې مطرح کړې ده په ستراتیژیک سند کې چې د 2023 کال د نوومبر په 14مه تصویب او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په خبره د هموغو کال په دسمبر میاشت کې خپور شو راغلی متحده ایالاتونه طالبان د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني خو باید د خپلو اهدافو د پرمخ بیولو لپاره اغیزمنې اړیکې جوړې کړي څو له امریکا سره د طالبانو د ژمنې د عملي کولو لپاره د دوی چمتووالی او وړتیا درک کړي په دغه سند کې ویل شوي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې څلور برخې له ترګری سره مبارزه، اقتصادي مرستې، سیمیز مشارکت او په افغانستان کې د امریکایت په ول لپاره قنصلي خدمتونه او له هغو افغانانو سره مرسته چې غوړي امریکا ته کډوال شي شامل دي. په دغه ستراتیژیک سند کې د هغو یرغمل شویو امریکایانو د خلاصون لپاره چې د دغه سند پر بنسټ په افغانستان کې په ناحق نیول شوي دي، د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي د کار پر ملاتړ ټینګار شوی دی. په دوام کې ویل شوی چې دا تر بل هر وخت ډیره مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به بیا د امریکا او متحدینو پر ضد یې د بریدونو لپاره ونه کارول شي. د تیر حکومت له نسکورېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا په افغانستان کې خپل سفارت وتړه او دا اداره اوسمهال له دوحې څخه د خپل شارج دفیر تر څارنې لاندې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونو لکه چین، روسیې، پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو افغانستان ته خپل ډیپلوماتیک استازي لیږلي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي امریکا په افغانستان کې د تروریزم د کنټرول او د امریکا د یرغمل شویو اتباعو مسلې د څېړلو په ګډون د خپلو ګټو د پرمخ بیولو لپاره اړتیا لري چې په دغه هیواد کې کنسلګري ولري. د دوی له ډلې طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل
د امریکا لومړنۍ ګټې د ترهګرۍ کنټرول دی چې په افغانستان کې تر یو حده بریالي دي. دویم دا چې طالبانو څو امریکایان یرغمل نیولي دي او کنسلګرۍ د خپلو وګړو حقونه چې په یو هیواد کې بند پاتې وي یرغمل نیول شوي وي او یا په زندان کې وي تعقیبوي.
په ورته وخت کې په کابل کې دوه تنه چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري او نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، په افغانستان کې د امریکا د قونسلګرۍ د پرانیستلو د احتمال د هر کلي تر څنګ د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډېر ښه خبر ده او موږ یې په نیک فال نیسو تر څو ایس آی وي کیس لرونکو ته ویزې صادرې کړي، ځکه ډېری کیس لرونکي درېیم هیواد په ځانګړي ډول پاکستان ته تللي چې هلته بیا له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. خو د اندېښنې خبره ده هم کېدلی شي چې که څوک کابل کې د امریکا قونسلګرۍ ته تګ راتګ وکړي، خدای مکړه چې اسلامي امارات کومه ستونزه دغه کیس لرونکو ته جوړه نه کړي.
خلق ویر لري که سفارت خلاص شي دوی څنګه کولای شي چې مثلا ویزې لپاره سفارت ته ولاړ شي، ځکه پوهیږي چې په تیرو شلو کالو کې امریکایانو سره طالبان هم جګړې وو او د طالبانو مفکوره اوس هم هماغسې ده. نو دوی نشي کولای چې مثلا ولاړ شي او خپله ویزې واخلي او نورو کارونو ته په سر رسوي.
د طالبان حکومت تر اوسه د امریکا د کنسلګرۍ د پرانیستلو د احتمال په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې د نړۍ له ټولو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ بیرته پرانیزي.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستو امکانات په محتاطانه ډول څېړي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي دي چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپلو لاس واخلي. د دغه وزارت ویاند میټو میلر تېره شپه په خبري کانفرنس کې ویل پر طالبانو غږ کوي چې د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ښاغلي میلر دا څرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان هم کارانه د وضعیت پړه د سنا مجلس د استاذ جورګی د بهرنی اړیکو د کمیټې د ناستي په اړه د وی پښتنې په جواب کې وکړي چې پکې په افغانستان کې د نن د پخانی او افغان پوزیانو د وضعیت پړه اندېښنه خودل شي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي او د خپل خلکو د مشروع بیان له زپلو د لاس واخلي. د دې وزارت وایان میتیو میلر تیر شپه په یو خبری کانفرنس کې وویل په دې اړه به دوی خپل ټینګار ته دوام ورکړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي، د خپلو خلکو د مشروع بیان له ځپلو لاس واخلي. دا هغه څه دي چې موږ ترسره کړي او په دې اړه به خپل ټینګار ته دوام ورکړو.
خاغلی میلر دا څرګندونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخوانی او افغان همکارانو د وضعیت په اړه د دغه هیواد د سنا مجلس د سازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د ورستۍ ناستې په اړه د وی پښتنې په جواب کې وکړي. خو د دې غونډې د جزئیاتو په اړه ویل نه غواړي، په هغه اړه خبرې وکړي او جزئیات یې ورنکړل. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو او د دې هیواد یو شمیر پخوانیو پوځیانو چې په افغانستان کې دندې ترسره کړي د تیر چهارشنبه پورې زویل چې د دوی افغان همکاران او کورنۍ په افغانستان کې د طالبانو لوري له هدفي وجنو او تعقيب سره مخ دي. دوی چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخواني او همکارانو د غچ اخیستنې په اړه د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې په ناسته کې شاهدي ورکول ویل، پخواني افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو تر څنګ د امریکا لپاره په صداقت خدمت کړی، خو په ټکو اوس دوی یوازې پاتې دي. د دې غونډې ګډونوالو د هغوی د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو لخوا د خپلو افغان همکارانو د وژلو، نیولو او شکنجې ګڼ روایتونه وکړل او ټینګار وکړ چې امریکا یې باید ملاتړ وکړي. د تیر جمهوري حکومت د وسلوالو ځواکونو پخوانی عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواره هم تاییدوي چې دا مهال په افغانستان کې د تیر حکومت ځواکونه د طالبانو له لوري د وژنې له ګواښونو او بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
کله چې طالبان حاکمیت ته رسیدلي د هغې نه وروسته د افغان وسلوال پوځ اکثره منصوبین دې ته اړ شوي دي چې هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته هجرت وکړي. د دې اساسي علت دا دی چې دوی د جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ وو، او هغه څوک چې په کور دننه پاتې شو متاسفانه چې په هغې کې تقریبا 2400 نفر په مرموز ډول باندې شهیدان شول او متباقي په مختلفو ډولو باندې شکنجه او بندیان شول چې او تعداد تر اوسه پورې هم د دوی په خفیه زندانونو کې پاتې دي.
د نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کوي چې د پخواني وسلوال پوز لغړو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. له دې وړاندې هم یو شمېر پخوانیو پوځیانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې تل د پخوانی امنیتي ځواکونو د وژلو او شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونه رد کړي او یو شمېر دا موارد شخصي دښمنۍ بللي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې ټول قشرونه خوندي دي او اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن دي، خو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري د دوی حکومت د بشري حقونو په پراخه سرغړونو او د پخوانیو افغان سرتیرو په وژلو او شکنجه کولو تورن دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر وایي د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د جبري کار په مخه د انساني قاچاق زیات شوی دی. دغه دفتر وایي چې د قاچاق دغه بڼه کې ډیر وخت د کارموندنې لژمنو څخه په استفادې سره خلک په دام کې چول کیږي. د دغه سازمان په وینا افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د جبري کار لپاره د انسان قاچاق پکې عام دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان وایي قاچاقړونکو له خوا خلول شو یو د ښه کار ترلاسه کولو په هیله کونډیو هیوادونو سیمو ته د تک پر مهال په لارو کې لګڼو ننګونو سره مخ دي. تفصیل ابیدی سپوږمۍ نورو.
د ملګرو ملتونو له نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د جبري کار لپاره د انسانانو قاچاق مخ په ډیرې دودی. د سازمان د جمعې په ورځ د 2022 کال د بشري قاچاق د نړیوال راپور په خبرولو سره زیاته کړه چې دغه قاچاق کې ډیری هغه کسان په نښه کیږي چې د کار د ترلاسه کولو په برخه کې ناهیلي دي او د دروغو وعدو په ورکولو سره په نښه کیږي. د دغه سازمان د 2022 کال د راپور له مخې افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د جبري کار لپاره د انسان قاچاق پکې عام دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان وایي چې د قاچاقړونکو په خبرو لمسیدلی او د ښه کار د ترلاسه کولو په برخه کې یې ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته د تګ پر وخت په لارو کې ډېرې ننګونې زغملې دي.
ما بچه های افغانستان که از افغانستان بلند میشیم یا این بر به هزار تا نفر ما فروخته میشیم.
نادر امیری وایی چه په ترکیه که دی ودانیزو چارو کار کوی. نوموړی وایی چه په تیرو 5 کلونو که دی خه کار پیدا کولو په موخه دو زلی دی قاچاق کوونکو لخوا غولول شوی. هغه په قاچاقی ډول لمړی ایران او بیا ترکیه ته تللی دی.
اقتصادم ضعیف بوده
اومد زکر اغلم ترکیه تا چه اقتصاد می خرابو. زه او څو ملګری می د قاچاقبرانو په مرسته راغلو ترکیه ته. پولی ته تر رسیدو می دو ملګرو خپل ژوند و بایله. دوه یا درې ځلې می ونه شو کولای چې له پولی تیر شم. وروسته ځل چې ولاړم تیر شم او ترکیه ته ورسیدم.
د فراه ولایت اوسیدونکو زبی الله چې اوس په ایران کې مزدوري کوي وایي
ماشین ما که رسید نزدیک از نشد چراغ خود تا روشن کردید که دو
کله چیز موږ موټر را ورسید چراغونه یې ولګول. ویلی دل چې هلته شپک تنه وسلواله غله ولاړو، بل چاره یې نه درلوده. زموږ ټیویټا هم دوی ته نږدې ودرېده. غله ورغلل د بلې ټیویټا لوري ته، هغه ټیویټا چې موږ پکې وو حرکت وکړ. غله دې خوا ته راغلل چې دوی ودروي. دوا نورې ټیویټاګانې هم لبلې خوا راغلي. لنډه دا چې درې واړه وتښتېدي او غلو هم ټیویټاګانو پسې فایرونه وکړل.
یو این او ڈی سی دا هم ویلی چې د 2020 کال په پرتله په 2020 کال کې د هغو افغان کډوالو په شمیر کې چې د رژیم د بدلون او د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي له امله اروپایي هیوادونو ته تللي ډیروالی راغلی دی. تر دې وړاندې یو شمیر کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او د امنیت نشتوالی، بیروزګاری او اقتصادي ستونزې بیلابیلو هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالۍ لاملونه یاد کړي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدلو د بېوزلو افغانانو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه شوي او شمېر کډوال وایي سرپناه نه لري او نورې مرستې هم ورسره نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ریاست د یوې خبرتیا په خپرولو سره له څو محدودو ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د نسبتا درنې واورې او بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. د راپور درته لرو. تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مهیروي.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدل له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شوې یو شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو وروسته له سرپناه پرته ورته ژوند نور هم ستونزمن شوی دی او نورې لازمې مرستې هم ورسره نه دي شوې. له پاکستانه راستون شوی افغان کډوال نصیب الله چې اوس هم تورخم پنډغالي کې له خپلو ماشومانو سره اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل دوی د ژمي د سړې شپو ورځو د تیرولو لپاره لازمي اسانتیاوې نه لري.
نه سرپناه لرو. په تورخم کې ډېر په بد حالات کې مونږ پراته واړو ماشومان هم یخ ویل او بېخي حالات خراب ده. هر دمو پښتنه باید چې وسی.
لیره نه رسنه شوی یو افغان کډوال امید هم ورته خبره کوي.
هغه وخت کې را د مرشتین
له هغه وخت چې را شړل شوی تر اوسه مې هیڅ کار نه دی مونږ له دې ورځې لاس روپۍ آیت لرم. هوا ډېره سړه ده. شپه او ورځ په یخ کې تیرو. ماشومان مو یخ وهل ډېر ستونزې لري. تر اوسه
د په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د جوزجان، فاریاب، نیمروز او کنړ ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د نسبتا درنې واورې او تیز ورښت پیښېدو اټکل کړی دی. یاد ریاست د سلواغی له 13 څخه تر 14 پورې د اورښت کچه په بیلابیلو برخو کې له 10 څخه 15 ملي مترو او د واورې کچه له 15 څخه تر 45 سانتي مترو پورې خودلې. د ژمي په موسم کې د رسن شویو کډوالو د ستونزو د حل لارو په اړه مو د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی وپوښت، خو د دې راپور ته خبرې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یوچا په خپل تازه راپور کې چې نن د فبروري په دویمه خپور شو ویلي چې تر جنوري میاشتې پورې پاکستان 5 لک افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي چې 60% یې له 13 کلونو وړ او ماشومان دي. دې ادارې ویلي چې همکاري موسسې د راستنو شویو کډوالو ستونزو ته رسیدنه کوي، خدایمي هلته بیړنۍ بودیجه پکار ده. له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په سخت ژمي کې ستانه کړای شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم
د اجل نیټه چې راشي نه بدلیږي. مرګای نه کوي و چاته انتظار.
د شاعر، لیکوال او قاری برکت الله سلیم د ژوند او ادبي هلو چلو په اړه په خبرونه کې واوري. په دې ادبي مجله کې د شعر لنګ نقد او ورسره شعر لږ.
خایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی. تلای باندې چار پتار شمیرلی.
راتلونکې یک شنبه فیسبوک شل کلن کیشي. افغانان للوې سره خواله رسنی څنګه کاروي؟
اکثر د فیسبوک کاروي. مثلا نورې
ټولنیز سبات لمنځته تاګ ذهني اختلالات را
ځینې کسان د دې لپاره چې د خپل او خدای خلاص کی ځان تخلیه.
د خواله رسنیو لاله یو شمیر ځوانان په غزنی کې تمثيلي ټوټي خبروي.
تقریباً که من کجا والله پیدا که در توقم گوارم چه در طول دنیا خدیشه
قاری لیکوال او شاعر برکت الله سلیم روانه اونی یک شنبه په کابل کې د نادر خان په غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. برکت الله سلیم د شنبه په ورځ وفات شو. د شپېته کال مخکې د لوړو زده کړو لپاره مصر ته ولاړ. هلته یې د شپږ کلونو په موده کې د قران کریم د حفظ او تجوید ترڅنګ تفسیر، حدیث او فقه ولوستل. په افغانستان کې د یو خورا منلي قاری په صفت هغه څوک چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د یوازینۍ راډیو پیلامه د د پقرات کده
ولا تم خافون انکم اشرکتم
هغه چې د تل لپاره خاموش وو. قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوی څیره و د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو شمیر زده کوونکی د هغه مړینه د افغانانو لپاره لوی ضایع بولی. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکی او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکی و ازادي رادیو ته ویل
ډیره خوشینه یم لدې کابل چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سورکو دا یو ډیره غټه ضایع د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره ځکه زه د دې یو شاګرد یم.
د غشان د نوموړي یو بل زده کوونکی او د لغمان ولایت اوسیدونکی رحمن الله سادات ازادي راډیو ته وویل
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول فردي زیات شاګردان روزلي ول. د غیر جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چمنګ وردل ډیر زیات بتینه متاثر وو. نو د قاری صاحب تشر ډیره لویه زیاده او نه جبرانی دون کې ده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو لا یاد رادیو ټلویزیون به ژوندۍ خبرونه هم وړاندې کولې. هغه ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلی وو
د ملي رادیو سره لایف پروگرام لرم 12 بجې نو مخکې ته دینه مې د ازره تنگ تنگ کېده. پوه شوم چې ولات څه مشکل دی. خیر خدا پروگرام یو ساعت وو دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی د دوهم رکعت قوت راکې نو چې زه دوهم رکعت وکړم شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملي رادیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي رادیوګانو سهارنۍ خبرونه د هغه په تلاوت پیلې دي په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړو چې په ډېرې هغو کې لومړی مقامونه هم ترلاسه کړی وو. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګي او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډېرې چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
برکت الله سلیم په سعودي عربستان، هند، مصر، ماليزيا، بنگلاديش، انډونيزيا، ایران او متحده عربی اماراتو کې د قران کریم په لاسو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی وو او په ټولو کې لومړی مقام ګټلی وو. برکت الله سلیم د زیور تلاوت او برکت تجوید په نوم کتابونه لیکلي دي او په پښتو او دري د برکت الباری په نوم کتاب تالیف کړی او چاپ کړی دی. د ویل چې دیرلس کتابونه لیکلي دي چې ځینې په مدرسو او دارالحفاظونو کې تدریسي شي. د برکت الله سلیم د ناکامه مینا په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوې ده. همدارس د دردونه او فریادونه او نیمګړې مینا په نوم شعري ټولګه یې نشتې لس کاله مخکې په کابل کې چاپ شوې. د خدای بخښلی سلیم یو شعر چې کلونه مخکې یې ثبت کړی وو
کله بلنا اخلاص غواړي اخلاص وکړه یو ورځ به ضرور راشي په کار کعزت غواړي د نور په خدمت شه نور به واړه شي وتا ته خدمتگار خپل عمل د لارې مل دی که پوهېږې بل څوک نه شي اخستی له چانه بار که مؤمن یې پریا عبادت مکړه نه قبلېږي بندګي د ریاکار ستا په زړه به وي یو څه بل څه به وشي په دې ژوند باندې ښه نه دی اعتبار د اجل نیټه چې راشي نه بدلېږي مرګی نه کوي و چا ته انتظار نه به شپه او ورځ واقع په یو حالت شي نه به طول شي د مثقال سره خروار کوم جاهل چې و عالم ته هدایت کا لکه زوی چې وي پیدا مخکې له پلار برکت سلیم ته دومره نصیحت و دای بس ته که په هیتی په گفتار.
قاری برکت الله سلیم یو وخت کابل ته پانتون کې د تفسیر حدیث تجوید او ثقافت استاد و. د داوود خان د جمهوریت په وروستي کال د کابل په مرکزی دارالحفاظ کې استادی پیل کړه. یو وخت د حج ارشاد او اوقافو په وزارت کې د قاریانو د انسجام مشر و. دغه دنده د تیر جمهوري نظام پر مهال هم لرله او پخواني ولسمشر اشرف غني د عمر تر پایه په حج او اوقافو وزارت کې د سلاکار په توګه د هغه د ګمارل کېدو حکم کړی و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
شاعران د تصویرونو په مټله لوستونکو سره هیڅ تجربه شریکوي. د شعر تصویرونه زموږ حواس پاروي که څه هم د تصویر له کلمې سره ذهن وار له وره عیني تصویر ته اوړي، خو په شعري تصویرونو کې ممکن 15 سره حواس لیدل اورېدل بوی کول لمس کول او سکل ځای شوي وي، یا یو حس پکې وي یا هم څو حصه یو ځای پکې راغلي وي. د کره کتونکو په وینا په شعر کې د تصویر ګټه دا ده چې تصویرونه د لوستونکو عاطفه پاروي او تصویرونه له لوستونکو سره مرسته کوي چې په شعر ښه پوه شي او له شعره ډیر خوند واخلي. د پیروته په نوم د عمان نیازی دا نظم له دوی څخه اورو چې له تصویرونو مالا مال دی.
خایستو غاگ دی زما پر چنگل هیر دی تلائی باند جار پتار شمیرلی پر خامچکو اننگو دی دا سیسی لکتار تزافران و سر پیالکی ناز دی بیا خطلائی بر لکا پیروتا خایستو دوزخ می غیغ کنی ولی بیل تامی چمرگون تبکیگی پوالستر کی لکا دو تور تناکی وچ را گونه پا گاڑو کی خکاریگی خایستو وخ کمی وچ را چچیگی خایستو زما دا چایو پا پیاله کی تور شمی برکی دوبی دوبی کیگی مانا دا چه ترازینو بلمی چوک دی خایستو رگمی پا رگ باندی خوگیگی خایستو باران دای سرغه می وریږي مازدیګر دی د ویالې لغاړې ناست یم د شاتوت ونه کې ځوړندې مرغۍ دي باغچه غرقه ده په کیف کې نه ځایېږي ښایستو رباب مې داسې دی سر کړی چې د نوم واخلمه شرنګ سي وشرنګېږي ښایستو د نکریزو ونه نه وه له مستې څانګې تاک تا وراغلی تا انگورو تر چیلی دا تنگ شوی سگ با دیری ورنا وچه کلم پانی چه دا طولو سوحیلویو دیلا بس شد خایستو دا ترخو چو جاروگان راولا چه ویالکی چو لامده بیرا تاییخی ترخ تیزا تر پغیگا که دا سیوری لکه وپن دا سهرا چه من دا وکلی لکه خوب لکه رویا چه منده وکلی خایستو تو تکی زاله که لگیا ده مسلس نیمه دایره ده تمامه پلم دو خطوی غاله ده ککڑه المر ده باغ تر دیوال هسک شو چو چپیا کی ده مرغی و شور می طول حواس کانکلن خایستو و بچ لپیگی که کبان دی او کتوت دی دویالی لپی تلویگی لکستنی چا تنبلی وی پکار کی ولانگی چرخی دی پا پانو دا چنار کی شمال غگ دی پشپیل کی درمی تیری شمال غگ دی پشپیل کی درمی تیری
لا انزورګر شاعر اومن نیازی څخه په مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې وو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
خوال رسنی او د دې رسنیو کلچر په خوال رسنیو کې یو شمیر افغانانو لخپل کلچر ابشاړولې. مثلا یو څوک به شکنځلې پکې کوي. په افغان ټولنه کې کڅوک لیونی نوی پام هزار کې سپکې سپورې نه وای کوي. ووای خامخا د لیونی ګمان باندې کوي. دا هم هزار خبره به هم له هوا سره ولاړه شي او یوازې به هغه کسان ترې خبر شي چې هلته راغونډ شوي وي، او ممکن هم دغه کسان یو شمیر نور هم خبر کړي چې پلانې بیخي لیونی شوی دی، داسې سپکې سپورې یې ویلې دي. په فیسبوک او ټویټر کې چې تر نورو خواله رسنیو یې په نړۍ کې ډیر خلک کاروي، د سپکو خبرو کول دوی نورې ستونزې هم لري. یوه یې دا ده چې هیڅکله دا شکنځلې له منځه نه ځي. ممکن یو څوک خپله ثبت کړي یا لیکلې خبره ډیلیټ کړي، خو اصل یې پاتې شي. دوم مشکل یې دا دی چې هغه د عام محضر شکنځلمار به هم د نجونو او میرمنو مخې ته سپکې سپورې نه ویلې. او په فیسبوک او ټویټر کې چې مثلا څوک بدې خبرې کوي، دا ښځې او نجونې هم اوري. علت یې څه دی چې ګڼ افغانان په فیسبوک او ټویټر کې سپک شوي دي، درانه نه دي پاتې. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور درسره شریک کړم، د فیسبوک او ټویټر په اړه لنډ معلومات.
فیسبوک نږدې شل کاله مخکې مارک زوکربرګ له خپلو څلورو ملګرو سره جوړ کړ. په پیل کې یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو د هارورډ پوهنتون محصلانو ته ځانګړی شوی و. بیا د شمالي امریکا په هانتونونو خپل کړ، او له 2018 کال راهیسې هر هغه څوک چې عمري تر 14 کلونو کم نه دی کولای شي چې ځان ته فیسبوک جوړ کړي. فیسبوک پروس کال په نړۍ کې دریم ویب سایټ شو چې ډېر کسان یې ګوري. د یو راپور له مخې چې پروس کال د می په میاشت کې خپور شو، په افغانستان کې 4,300,000 فیسبوک لري. ټویټر تر فیسبوک دوه کال وروسته یوې ډلې پوهانو د امریکا په متحده ایالاتونو کې جوړ کړ. په پایل کې به خلکو تر 1,000 کلماتو زیات څه پکې نشولې کولی. شپږ کاله مخکې د دې الفاظو شمیر زیات شو. په نړۍ کې تر 100 میلیونه ډېر انسانان هر ورځ تر 340 میلیونه ډېر ټویټونه کوي. دوه کاله مخکې ټویټر امریکایي بلیونیر ایلن ماسک واخیست او نوم یې وربدل کړ. اوس یې ایکس بولی. دا سکال د احصایې له مخې په افغانستان کې 3,09,000 کسان ایکس پاڼه لري. په نړۍ کې تر ټولو ډېرې ایکس پاڼې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې 95 میلیونه او 3,00,000 ته رسیږي. ورپسې په جاپان او دریم په هند کې ډېر خلک یې کاروي.
کومو کسانو چې فیسبوک، ایکس او نورې پاڼې جوړې کړې دي، هدف یې دا یاد کړی دی چې انسان له انزوا راووزي او انسانان سره ملګری شي. خو په افغان ټولنه کې مو خواله رسنۍ په ګڼو مواردو کې سره ویشي، سره بیلوي، بې ځایه بحثونو ته مراکشوي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د افغانانو ترمنځ پر وی موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډیره د ځان ښودلو لپاره کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل ځینې داسې موضوعات دي چې پلټنه غواړي، خو که څوک معلومات پکې لري یا نه لري خپله تبصره باندې کوي. بل پلو ارواپوهان وایي د رواني ستونزو له امله یو شمېر کسان چې په افغان ټولنه کې د ذهن د هوسایي لپاره نوري کمې لارې لري، تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو موضوعاتو پر سر لفظي شخړې کوي تر څو خپل زړه سپکړي او بړاسې وباسي. جزئیات په دې راپور کې.
پر ټولنیزو رسنیو د ځینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه. ټولنیزې رسنۍ چې ډېری هغو ته د زده کړې، سیاست، فرهنګ او ادب خوندځي، خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډېره د لفظي شخړو، له سپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کیږي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې عمله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفي نظر څرګندوي چې د دوی پټوکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي. لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وایي د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوژې ګرځي، خو په خبره یو شمېر افغان کاروونکي چې تر ډېره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي، د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما نظریات یو رقم مثلا کې یو شهدا اول نه معرفي شو ټول خلک وایي چې دا خدای یا بد معرفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی او دا غي یو وجه خدا کې دی شي د افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده اکثره د ټولنیزو رسنیو کارونکي چې دا فیسبوک کاری یا مثلا نوری سوشل میډیا پانه کاری خپل ډیر د لیکلو د نظر سرګندولو ورته نه لري بیا چې هغه څول ولی زیاتره یا ماغه کاپی کوي پوسټ کوي یا ماغه په بل بڼه باندې تکراری یا ماغه اړخ ته پام کیږي چې هغه بل چا مخ کې راس پړلې ده داسې انتقادي فکر پکې ډیر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو ترڅنګ تر ډیره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هر برخه کې شخړې او جنجالونه کوي او په خبرې د دوی د ستونزې ان تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه لسونه چې لستونزو سره مخامخ وي ټولنیز ثبات یې لمنځ ځي او د ټولنیز ثبات لمنځ ته تاګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډیپریشنونه او سټرس زیاتېږي. په دغه حال کې بیا معمولا دا ټولنی خلک متلاشی کیږي یو خو اوقدی خو زیاتیږي لبلې خو بد حالات فکر لا ورګډوډي
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه زبیح الله فضلی وای کورنۍ او جګړو بے وزلی او په یو ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډیره د ځوانانو ترمنځ قومي ژبنی او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي چې په ټکو یې د یادو مخالفتونو پر اساس دوی په ټولنیزو شبکو کې په بیلابیلو پلمو یو بلغندي. هغه ازادي رادیو ته زین نور لاملونه داسې وشمیرل
زین کسان د دې لپاره چې د خپل او خدا خلاصې کی ځان تخلیه کی نو دوی په باز نشره او لیکونو باندې ځان تخلیه کوي. متاسفانه از مونږ د ټولنې غړي په اتهاماتو باندې زر باور کوي ځکه از موږ د ټولنې غړي اکثرا احساساتي برخورد کوي دوی نه پیږي چې خپل احساسات څنګه مدیریت کوي څنګه کنټرول کوي نو دغه باعث دې کیږي چې دوی ځان په لیکنې باندې په ویلو باندې د هر ممکنه وسیلې په ذریعه باندې ځان تشکی او تخلیه کوي.
نو موړې وای د دې لپاره چې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو ترمنځ یو بل ته د سپکاوي افراطي چلن او بے بنسټه څلیکلو او ویلو ستونزه هوار شي اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوی کانفرنسونه پر بیلابیلو موضوعاتو منطقي بحثونه او سیمینارونه جوړ شي. ټولنیزې شبکې په ځانګړي ډول فیسبوک او ایکسپانډ چې په نورو هیوادونو کې تر ډیره د معلوماتو رسولو ټکنالوژي خودلو تدریس اعلاناتو او خبر رسونې لپاره کارول کیږي د افغان کارونکو ترمنځ تر ډیره په نامنطقي بحثونو ټوکو ټکالو او انزورونو خبرولو لپاره مخته وړل کیږي. ډیره دا فعالیتونه په مستعار نمونه او ادرسونو کېږي چې د ټولنیزو شبکو د فضا خرابولو یو له مهمو لاملونو څخه دی. خو شته داسې کسان هم چې په خپل نمونه او ادرسونو ډیر مثبت فعالیت لري چې د ځان د خ مطرح کولو ترڅنګ د ټولنې د ناخوالو په اصلاح او سمون کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تمثيل هنر له 1950 کال را وروسته چې افغانستان د تلویزیون راخه د خلکو پزرونو لږ ډیر کښیناست. البته تر دې مخکې رادیو تمثيلي پارچو هم ګڼ مینوال لرل. تمثيل به ظاهري معنا لري بل معنا یې په هغه کې سکن غشتي وي چې کرکټرونو ته پیشي شي. په دغه معنا کې خلکو ته یو پیغام پروت وي. په غزنی کې یو شمیر ځوانان نن سبا تمثيلي پارچې جوړوي او د خواله رسنیو له لارې خبروي. دوی وایي هدف یې د خلکو خوشحالي او له دې لارې خلکو ته د یو پیغام رسول دي. مخکې تر دې چې یو بشپړه تمثيلي پارچه تاسو ته خبره کړو د دې تمثيلونو په اړه او د دوی د هنرمندانو سرګندونی په دې راپور کې سره ور.
په دا وروسته یو کې په غزنی کې یو شمیر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثيلا ویډیو یو کلیپونو جوړول پیل کړی دی.
وادا اخو ما ته دې دې خبرې وکړې
د دغه تمثيلي ټوټو مو مسلان وای له دغه لارې مخه د خلکو خوشاله ول او پوها ورکول دی. دی وای که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان شنه دی خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دیرش کلن نبی الله میل د دغه ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي کومې تمثیلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد پکې نغاړي چې په هغې کې هم درد وي هم طنز، خو موخه یې خلک خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کول او د هغې اصلاح کول دي.
هېواد باندې مې خوا بده ده، په ټولنه مې خوا بدېږي، په هر پرد او په هر دیوال مې د دې هېواد خوا بدېږي. زه خپله خلک هم ځینې وخت کې خندومه، زه له هغې خندا نه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم. نو ډرامې ډېر وخت د اصلاح لپاره جوړوم.
د تمثيل هنر په ادبي ژانرونو کې زړه راښکونکي او بې ساري ونډه لري. دغه هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت، خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو هم همدا ګڼل کېږي. خلک به خندوي او ژړوي خو پوهه هم ورکوي. سلیمان راحیل دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي ټوټو کې د ټولنې ناخوالې او نادودې مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحیل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه، ویرجنې ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د خلکو په شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
دموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو. یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړی وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړی وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر بلل کیږي چې وایي دغه ژانر په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبه ولیدي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپله کوم ډراماتیک کلیپونه چې جوړوو له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده تر څو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه لیکوال، شاعران، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول او د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي. په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومې ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو.
اوس خو بیخي د دې ناس جای دلا بدل کړی دی، ولی تیر اوادی به پرسوی د پچانګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پورې ممثل دی. نوموړی ساده خو ډیر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د یو مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې موخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دی.
موږ د تمثیل دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندا مې
اخلاقی رویه ټولنیز ژوند هر اړخیز سپیڅلتیا بشری حقونه تعلیم د ناوړو دودونو مخنیوي مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کیږي خو دغه ټولو شانو ته لار موندل تر هر څه اړین دي دغه ممثلان په دې باور دي چې دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان ترلاسه کیدای شي دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي بیا هم سلیمان راحل
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډیر ښه اخذ وکولای سي
دا دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندي د زړه له درده که ژاړي موخه یې د خلکو خوشحاله ول دي د دوی په باور افسانې ناولونه او نور ادبیات لکه نقاشي معیاري موسیقي چې زور فکر ته اړتیا لري خو سریالونه فلمونه او تمثیلي ټوټې دي چې خلکو ته په ساده ژبه پوها ورکوي بیا هم ښاغلی نبی الله مل
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي موږ په آزادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل هغه ناخوالو ته متوجه سي او البته په هغه او دې هغه خپل مخلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي
د غزنی ډیری اوسیدونکي چې ساده او نالوستې بلل کیږي نو د پوهې او ذهني لوړتیا په موخه دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري تر څو د دغه نالوستې ټولنې وګړي په ډیره اسانۍ سره وکولای سي چې وپوهول سي احسان الله احسان
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم د سید موږ اصلي هدف او ارمان به متسي تل مو د ټولنې دردونو ناخوالو را څرګندولو لپاره او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار او ستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولای او نه سپمو
دا چې ډیرای دغه ممثلان دغه تمثيلي پارچو د لا غړېدو او په ټولنه کې د مثبت فکر د غړېدو په هیله خالي ځلې کوي نو وایي دغه کار ته ویلیا او بیل پیسو اخستلو ملاتړلې ارماننه زیات دي چې خلک د دې له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي زبیر لالهند
دلته دوه هدف دي یو هدف دا چې خلک یو شی به خوشاله او خوښ ساتل کیږي او دغه ترڅنګ دوی ته یو پیغام هم لګیدو او هغه نیمګړتیاوي هم ورته پګوت کوو
دا چې دغه ممثلان خپل تمثيل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي خو ډیری نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره شو تمامه دی سي خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لورته را بولي ټولنیز فعال رحمت الله مرجان خیل وایي
دغه تمثيلونو تر سره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي مثلا هغه کومینادو د ټولنه کې دی هغه خلکو ته برملا کوي د دې ترڅنګ کوم تاسو ګورو په دې اوسنۍ وخت د خلکو په خوله باندې یو خلک خندار وصل هم یو لاستراوړنه فکر کوم چې دغه سي دغه مثبت پیغامونه او دغه سي تمثيلي ټوټو وړاندې کول له ذهني فلوه هم له روحي فلوه هم خلکو ته ډیر مثبت انرژي ورکولای سي
د رای په هان په دې باور دي چې د کتاب مجلې ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو پرنګ فلمونه ډرامې او تمثيلي ټوټې هم د خلکو معلوماتو په زیاتولو پوهې ورکولو او مطالعې په برخه کې شوند لري او ډیرای وخت په ټولنه کې نالوستې کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولای سي
اوس هم یو تمثيلي پارچه د دوه ورونه او دریم حساب پونم په دې ډرامه کې خیرو اکا لخپل کشري ورور بیلی شي او ګډه شتمنی ورسره ویشي
خبره مې تر دې درته کړله چې شپې سره کوچنۍ دی وخت نه وخت ده سر بر سړی په خپله مخه باندې ځي هغه اصلي موضوع ته به راسو چې دغه خلک معنا بې خوبه کېږي معلم صاحب یې کور ودان چې معنا د ما او د تا د خیر لپاره ده د راغلی ده اجي صاحب نادر خان او خیزه چې دا د کوره لوغو چې وړیالې پرېښی کورې پرېښی ده راغلی ده نو نن به دا خبره د ویش ما ته معنا سره خلاصه کړو دا ویش به سره معلوم کړو
زکه په خلال هغه ورځ نه دی را خوشی نه په فما او ټاک فوک سره غږی او پرده خده د شیال تر خبرې د تر برو تر خبرې د تاوان قبل و ما مکر شیال په ځان کې نه غږم تر بور په ځان کې نه غږم د تر بور سخه په ځان نه په خوم زکه مې کړه او ما له اصلي موضوع ته براسو دا چې کړه دې وېش خبره دې وېش څنګه وېش را سره کوي څنګه دې سره وکم
وېش خو سره کوو نو څنګه سره کوو خو دا قسم وېش دا کدا څنګه سي دې دنیا او سړي او دا خلکو سره کوي دا بس وېش
او نو خاط به دا کای سره کوو دې دنیا او سړي خدای شه دې چې ما ټول حساب کړای دا
ها څنګه دې کړای دا
دکلین زکی دکلی ماشینان دک شمسانی دک برمی دکن زکی دک پور دا کلا دا مانا او کلا دا شی مانا دی بازار کور دا دی غزنی در خیم که دی غزنی کور دا یا غا نمره دا دامی طولی ساب کرد دی وچ پنیمای وچ پنیمای داشی وچ پنیمای بانی رو را تیمور حساب تا ضرورت نست
وچ پنیمای والی
او چنگ والی
ما ته خو وچ پنیمای خو نه دی سر کری ولی دا درای خوند دا بچه کری
نو
خوند تو خو با کور کهو که بینه و کرد
خوند تا دی تا پلا را کور کری جا پا دا کلی که یو بل چم اکور کری دا و خور تا
بل سوک چه که ما تا و کوزی و کوام
تسی و کوی بیایی لخپلی برخی و که کچنگا انا در خانم که
یا خود دی اکل ری باید دی تخپل اکور
زخوه نور کوام زخوه نور کوام
که دو خوندی پی و رو بی سار دی اغا خو اغا دا معلوم دار خیلی دا غیو تا بیزه ور که دا دو تا خوب استا اکور کوام
زه دی خور اکم نم نتوا و زی بستا ور کوام زی دی و رو اکور کوام
دا خود ظالمی ظالمی که نو دا خود ظلم دنو
وام ظلم نداری واج تراسا لظلم دی خدای بسا چی پدا طول کنی در سر گرزم پدا طول من چی کدر سر گرزم
سبی که وای دا زل ما خبر سنگ دا
دی معلم تیالی ضرورت نستا یالی دی مام دا زه خور تاک نور کوام چی سنگ کمی
زی ور کوام
چی لخفلی ایشی بیا ور
کوام لخفلی ایشی ور کوام تبی ور کوام
وای زی نور کوام زل تا سر ایساب کرما چی بی لخفلی ایشی ور کوام دا
خبر خلاص وینه دا مش خلاص وینه خلاص و مز دانه انجکان راو غره د خوندم راو غره د غوډ د حساب سره کو غوډ خبره
ټولې په غیرت یو خوڅه څنګه اکبر کبل کلی وای موزل
نرخه ما وزن
نرخه نو بلا رواج تراسه
رواج سکه د غری واجو مخرب کړی دین معتبر ده ک رواج معتبر ده کده
و سره یې په دین کې زنه ته کوم و امر رواج تراسه او چې کلی
دا په دین کې د بشریات کې د قران کې پادیس کې دا غږ پارشي ثابت ده زدا
جنور کوم ورور را دا حساب خلاص وي که نه خلاص وي
ولې نه ور کوي زه ور کوم ماته خروب
وان ته خو دا کار نه خلاص وي انا خو څو څنګه کسان د کلام سره په نور دا څه کې لا کې کوم په دغه
نه کوم معلوم سره
څه څه دا یم ته راځي چې ما څه دا څه دا
خو
ما څه نه نه
خیر دغه هغه واده سوي دی هغه کور وتل دی په باندې لري وو کې دې سل فصله کې حق کې قران ته حق کړی دی سو ته حق کړی دی سو ثابت ده شاکه وته کړی دی
نو دوی چې معنا دې په خرو خبره معنا
په خرو بالکل سل فصله کې حق دار دی وہ پکڑ دے نہ کوئی پکڑے نہ بھلے کی ملامت نہ دے
تو کوئی والا مار کے جو مار دے ما مور کے قسم دے کا کور کرے دے ما دے پلا خوان و جو والا کا کور کرے
روک کا دی خلق
نہ کا پسان سو وا خپل
اس خیر
کو او اس خیر کو
اور کا چا چھ خپل خوان تہ ہت نہ در کڑے خپل خوان دی اگر بھی خدی خوان پستہ کنا ورتہ گول دوہ کمان دی
ورن بیا کدا گئی نو بیا خوان دای صاحب اجنا تر خان کے تا سنگ خوخ زوان بیا بم یو سوک سره کنا ول دای صاحب بم بتلا سره را جملہ کڑے
سره صاحب کے استا دا دی خود نو اگ دان
وان تھاش تا تکلیف دا
یہ تکلیف نہ دا دا دی خیر کار دا او خان کے اکر ری تا دنیا کے اغم دی دغه پلار لران دی پتہ دی کہ اک دا مور پلار پیدا دی تا ست دی غنست سید کتاب کی ودی ورور لک زیاد دی خور ب کم یا حسین جن جن جدای چا او جوړی دای چې هغه حساب برابر دای چې
و مې پتہ کوټه باندې
او سات ما جن
سره نن در تا هغه دی ما خبر سو
دا سجی روڑی مجلی دی اونی پروگرام مو هم دمرو تر بلی اونی زحمت چی بر لتا سو اجازه اخلم شدیوی
ژوندونه بلوی الانا تو وجود وینا کتل کړی